دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم، د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت ساپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې پنځه اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په لسمه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو، او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی هم سته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې یو شمېر افغانان ندا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلې دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیاني کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلی دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د از ما حق دی روانه ده. زملالي بشري مودې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار، زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشتوالی په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقونو فعالان ممتاز یوسفزی، اوجی امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی، تاسې درې سرو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ځانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه عقوبشه تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپله دغه د حقوقو بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی حقوق بشر څه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي تجدی اداقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و، اوس هم همداسې او خو بشری حق شي ده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیې برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیرې لسیزې مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غوښتنه کړې ده تر اوسه پورې، تاسو په نظر کې څنګه؟
وعلیکم السلام ملالی جانې، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته، صفای صاحب ته خپل سلامونه د نوښتو مینه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو، په دې لسیزو کې چې امکاناتو زمینه متعید شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې هم کار وشو، یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني. څنګه چې یوسفزی صاحب وویلې، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه، یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدل وو، او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل وو، پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کوو، لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې و، دا غوی منګرتیاوی دا غی ستونزې چې څونه وو رښتیا سره تاسف کو ما ډیر قضیه باندې زه پوهیدم د نګینه آگاهی میدلو د زمونږ د کورنۍ خلکو کې کار کو اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یوه تشه ده ځکه حداقل خلک دومره ډاډه ول چې دسې یو مرجی ته ځم که زما حقونه په عمل شوي که زما زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي اما اوس چې دغه مراکز رنګ شوي دي او نشته نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق دپاره ناری سوري پورته کوي همیشه یې غواړي د هغه اواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي او متاسفانه اوس مونږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخکې تاسو وویل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي د هغه دپاره دوی هم خپل اسایمزا کړي ده او د هغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو بې له توپید نه دغه حقونه څخه باید برخمن وي یا کونه باید خوندي وساتل شي او متاسفانه په افغانستان کې د سنیدو حکومتونه بدلیږي باید هغه توبم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک بنې نه هغه کومه امضا شو باید هر حکومت چې بدلیږي باید هغه نه پیروي کی مسؤلیت لري اما اوس په خوښنۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپل په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوی یو دا ډیره سخته ده دا ډیر مشکل دی آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځکه چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام لپاره څومره ستونزې دي او په هره برخه کې د خپل غږ پورته کوي چې د کار نه لرم زه د تعلیم حق نه لرم اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دې څوک رانه وانخیستل شي وانخلي مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني دوی خپل غږ پورته کوي یعنی داسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي تاسو ګورئ دا پخپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغسه کار نشته د ژوند د بقا دپاره حتی ختم دي حتی په هیڅ حساب دي سبا موږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو نفر خپل ځان ووژه خو دا رسنیز نه کېږي یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې بیخي زیات شوي همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي نه رسېږي زمینه مساعده نشو اوس شرایط دغه څنګه را نو اوازونه پورته کېږي دردونه ویل کېږي خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي چې دوی ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري
ش مننه غلی عمل غلی صبرینا حمیدی ستاسو څخه هم غوړه پښتنه کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی کيو څو لسیزو مخکې تبلارسو ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې ورستوي کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د انزازیو مکلیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي انساني کرامت د درناوي په خاطر لومړی ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعې کې تصویب شوی ده. افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لري او دغه سند یې مداخله ده چې دا خپله یو اخلاقي سند دی چې الزامي جنبه نه لري، خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسیونونه چې تقریبا نهه کنوانسیونونه دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی، هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی چې خاصه توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د توپیر او تبعیض تر منځ وړلو کنوانسیون دی. همدارنګه 1250 او 1260 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاص د ښځو په وضعیت باندې په اصول او په نن د ښځو په پرمختګ باندې تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالت کې لمانځو چې اوس نه به شروع کوو، به تیر تلل شي چې خصوصا د دوه کال نه اضافه سمیاشت یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده. د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې دخوا سره د دې چې میرمنې د مختلف عواملو د وجې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا داسې میکانیزمونه موجود و، داسې سیستمونه موجود و، قوانین موجود و چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ و، لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون، همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېږي، او مدني قانون چې د 1955 کال نه راپه دېخوا دا ناتجو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شوې په ډېرې مواردو کې، همدارنګه د اساسي قانون کې. خو دوی په اول قدم کې دوی د اسنا او حقوقي چوکاټ تابع نه دي، یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه اسنا او حقوقي نظام ته تابع نه دي. که دوی دغه کړنې ترسره کوي هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا وي، یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي، خو دا په کلو کې چې مطالعه وشي او د اسلامي اساسات او متون سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي، د دې کړنې ټول د دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت کې. په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځ ته وړل د دوه کاله په تیریدو دي، د تجدید مپورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه د هغې اساس معلوم دی، نه منبه د حق معلومه ده، نه بنسټ معلوم دی، فقط د اسلام د نوم لاندې د سیاسي اسلام چې دی اوس راغلی دی او د افغانان باندې تحلیل کوي. دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس تر اوسه خدای ناخواسته مسلمانان نه، او د اسلام دلته راوړلي دا کفري جامعه او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تخمیني اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده، چې هغه اساسي قوانین دي، چې مدني قوانین دي، د ارګانیک قوانین دي، ټول د هغې کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې چې دغه وروسته د 1202 اساسي قانون په درېمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي، هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي، او د دولت دین او د خلکو دین به اوس دې چې دا مستره په جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو موږ ګورو. تاریخ برخه تاریخ ته موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي، دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي تدیده مفوره اهل نو دلته ځوان لري، شاید په دې سیمو کې هم دا د يهودي کورنۍ ځکه چې ادیبشته ده په نورو ولایت ته کلاشه من ګورو چې د نورو مذاهب ادبی التفاسی او دا د تاریخ یو برخه ده. موږ په دې باندې سترګې موږ چې په زراسلام تاریخ کې دا په دې معنی چې دوی ته د مختلفو مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی، خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی، خو دې داغله وایي چې موږ قوانین جوړو، مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متضرر کړلې، میرمنو ته صدمه او زیان ورساوه، میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره او لکه په اول قدم کې په خزو چار وزارت د دې خزو چار وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري توفر همدارنګ په سارنوالي کې هغه اختصاصي برخې چې په ماشوم کې هغه اختصاصي برخې دا ټول د منځ ته دي صحیح ده چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي خو تغییرات د بهبود لپاره د اصلاح لپاره یا واګه هغه چاته سپاري چې مثلا د سره په یو دریز ولاړ وي یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان خو د څه نه چې په غیر مسلکي کسان موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه حل د مسلکي نه حل د تعهد ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خو جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده د سارنوالۍ د منځ ویلو له خزینه سارنوالانو څخه چې هغه مسلکي سارنوالانو هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل څه په د جبر د زمان خپل ملک پریښودو که هیڅ یا ګاونډي ودونو ته که چا وسه او توان رسېدل هلته تللي دي همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چاته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل مدافی وکیل که په یو ځای کې حضور ولري هغه ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځایان نه شته، نه د نظارت قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکمه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي. غیر قانوني خسره نیون شته ده، د خلکو تهدید شته ده، تشدد شته ده، جبر شته ده، د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیت نشته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته نه لاسرسی، د تحصیل د حق نه جزدي د راګرځېده دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیري سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متضرر دي او غږ نشي پورته کولی ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعاتو ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دوی په وړاندې جرات هم لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي عام څارنوالي عام تصمیم نیونکی عام افاد خلکو په قتل باندې اقدام کوي نو هلته به څوک غږ پورته کېده حق دپاره د غږ پورته کول باندې محدودیتونه دي او کثیر تغییر شو ټول کاله مخکې مونږ راول شو کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلې سیاسي تعاملات غلي زیاترین ازیان میرمن لیدل دا مانی دورې نه کورسته ونی څو اول قدم کې ویل چې میرمن د کور د پاره او د پیم د تپې کول د پاره د دې پاره دي ځنه دې چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مخته کې مواسم شي ورسته دا غینه به یو لړۍ هغه د دیموکراسي په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې مساوي شته یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل مثلا په ښارونو کې د ژوند کول فامیلونه روښانفکره فامیلونه د نجونو هم د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړو په هماغه وخت کې د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج د هیوادونه د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتل دی او خلکو ته مصدر د خدمت بیا وروسته دغې څه په ده پنځه لسیزو کې تقریبا څلور لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګام د معلمینو وژنه د شاګردانو وژنه د نجونو په مکاتبو کې مثلا تهدید پاشي په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مکمل د واکمنو او دغه د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دا په مستقیم یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره او د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې په تعلیمي وژل شوي دي چې دا کافر دی دا مکتب ته ځي وي وژنه د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت کې ماشومان که نه چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو درستی شوي همدغسې نجونې یا د دوی کورنۍ ته ساده موضیان رسوه دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې پنځه کاله په یو دوره کې
چاغي له ولسته به د شل کلانه دوره د دوره وتی یو څناڅ دې میرمن خپل اخون تلاش را سي پیدا بل دې تاغه فرصتونه مساعد شو ذکر لوړ ذکر ګراف مثلا د ذکر له فهم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ فهم د لوړ ذکر کې
مننه
بعد بختانه به موږ ګورو چې دې د علاقې
مننه اغلی حمیدی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خور تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام او میلمنو ته هم سلام وایم همدرد مل لغمان
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده که تاسو کوم تفسیر کوي یا کوم پښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوي مهرباني وکي
زه خو باندې خپل د سترګو لیدلې حال سره دا کم نړۍ ویني دغه بازه هم په خپل نظر سره روخانه کم کوي تاسو اجازه یې
ولینا مهرباني وکي
دا سه ټول نړۍ ویني خورې کنه سي د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل پر ډلې زتوګه کنه روان دي لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سي پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او زوريږي او کړيږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کال ته پراته کی کدل تراسي ټول زوريدا بل مثال خبره د مکتبونه بندي د افغانانو د جنو په مخ پانتونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور د مرستې سه کمی دي نړیواله سه کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډلې ځتو غورته او درا کمن لګيږي نو دا ټول بشري حقوقونه دي د افغانانو کنه هغه نور نړی سره به موږ کار پدی نه یزه که سه موږ لزان نه وزګار نه نو ډیر په غټه توګه باندې بشري حقوقونه د افغانانو او افغان ولس پېمالیږي او درګر د سو کم پی د سي دي دراولو سره کې نه لګيږي نو دا غیمه نظر خور
همدرد صاحب دولت د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس اووم ته لاړې خو نسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي
دا خو هیله لري هیله خو نه هغه کېږي خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې د کانه ډېر په لزګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي حتی هغه مالمان ډېر پریشان دي هغه مالمان هم د موږ د کلی په کې دي خزینه دي نو پریشان دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي او نا امید نه دي هغه په دې تمه باندې دي سي دي یو ورځ به موږ تل کسنګ سي دي باندې دو غاګوسو او امدا قصبه یو ورځ دی بیرته دی شروع کې دوه غټ پمن کیږي او موږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکو لای هله تازه دی خور او امیدونه بس ورځ شمیش مارینو
ش او همدرد صاحب زما خیری پښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه جونې په مدرسو کې یوازې د قران شریف دکړې کوي کنه
هو خور په مدرسو کې خو یوازې هم دغه دکړې کوي کنه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دی یو بل سره دی لیدلو هم دغه یو زریان د بل کوم زریات د سینسته سي دی سره دوی نه کنه نو دغه باندې مصروفه دی ډېر په خوشاله زی و راځي په خاصه په کم لباس کې تلې امق لباس دا امق په خوان په حجاب کې پټې تلې غټه په چادریانو کې وړې په ټیکرې کې مثال هغه بم وړو بم ماسکونه لګولې ولنو او څو هغه په کې نست افغانان هټول په خوان اوس خو د ما یو نظر بعد اسې اوس موږ ته ډېر خچا پیریال برابر د دې اسلام له نگانه د شریعت شرعي حکومت د مثال خبرې جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډېر خپر سات دا باید سي دي په جاسي باندې باید سي لا په کې سانتیا منستر اسي ځکه چې لکه په خوا ترانسپورت موټر نه ول باید موټر ورکول سي باید بد په سیمپو کې ورته د سې کیمرې ولګول سي سي مثال خبرې ټول مدیریت ته دی ډیر په اسانه وکي او نه سي باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نسمه
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورې تا ته تاسو ملمنه ته تاسو ټول په لور سر همکارانو ته خوږې خوږې همکارانو ته سلامونه ایمه کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه.
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د شوز او جنونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول د وضعیت ته ګوري د جنونو د شونځي د جنونو په اړه باندې کراته وایس چې جنې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپل زده کړې بشپړ کړي نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپل لونی مکتب ته شونځي ته لیږي، خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلې مغزو خورتا یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقونه ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې د دوه درې کلو وزن د داخو جنکۍ دپاره ډېر نقصان وشو. دا خو هغې جنکۍ نقصان نه وشو، یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشو، ځکه که جنکۍ سبق ونه یایي ډاکټره نه شي جوړېدای، بل مې تعلیم کمی کې خو کوي. بل تاسو وو چې بشري حقونه ادارې په افغانستان کې څه وکړو؟ دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې دا د پنځمه لسیزه میږ د مهاجر پاکستان ایران داسې په نېرې دولتې کې زه خبرېږم چې کام کم دي خو په پاکستان کې ډېر وي میږ پرته یې دی بشري حقونه ادارې چېرته میږ پوښتنه وکړه چې می خو جنکۍ خو پاتې دي خو می خو هلکان هم پاتې شوی میږ پلرونه رغولي یا هغه مړه شوه میږ سپینګیرې شوي.
اوریدونکو متاسفانه چې د ښاغلي زدران تلیفوني رابطه قطع سوه، خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زیستا څخه به پوښتنه وکړم، تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونې هم واورېدلې. د ښاغلي زدران یوه خبره دا وه چې د نجونو د ښونځي د بندېدو سره یوازې د نجونو نقصان نه دی سوی، دوی وویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامېږي چې د دوی ښونځي تړلي دي. تاس په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هلته سواد نه وي زده نه وي عرب ملک مکمله کمزوری ده. او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کاله کې د مکتبونه مکمله بنده کارونه ځوانان لپاره کارونه شته، خلک روزانه مهاجر کېږي د وطن نه اوزي، دغه لوی ضربه د افغانانو لپاره. حقوق بشر دا ده چې اول ډېره ضروري چې زده کړه ده چې باید هغه مملکت کې چې زده کړه نه وي خو ډېره ستونزه هم جوړوي. نو د دوه نیم کاله د ده دا څوک به د دې عرب څوک ورکوي؟ جبران د دې بې سوادي به څوک ورکوي؟ او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږمه چې در د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې که نه، در بیا چې دا خلاص نه شي خلک ډېر ناامیده او ډېر کسان چې افغانستان ترکي په دې خاطر ترکي چې د دوی اولادونه بې سواده پاتې شو، او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وطن خوشي کوي او زید د دې زدهکړو په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېره ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر نه لرو، او څه د تېر حکومت کې د تېر حکومت کې حقوق بشر دفتر و، داسې زه نه وایم، هغه وخت هم ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان دغه دو دوره نوره چې لکه کردی صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه، ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و، د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، موږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزي موږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونډ شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. اوس تاسو په ښار کې دین اسلام شی ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې ځي، یو سوی تفاهم نه، یو مشکل ورته، یو تصادف، یو خبر ورته پېښېږي، یا لاره بندي، یو رقم کراچۍ، یو د سروج د کراچۍ په لاره کې، یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی نه په بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې موږ د اصلا د ماشومانو حق وسوار شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې اوس هم موږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي، دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي. او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د دوی زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. پس دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 10 کلن ماشوم د سودشي کوله په دغه جاده کې، او دا یې دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاس خاص پوښتنه وکړي. اوس خو هم داسې موږ مجاهدین ورنه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کالونه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کالو کې 18 کلنۍ پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک رعایت نه اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه د موږ پخوا یو سیاست یو وزارت مدلوده لکه وزارت امور زنان د خپل څه چې مشکلات دلوده خود دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د خزو نه نیول شوی ده او دوی خپل غاټه پورته کی. د فکر نه کوم چې د دوی غاټ سب واوري او د سمارجې نشه چې دوی خپل اواز پورته کی. او بل خبره په یو جامعه کې ازادي بیان ته ضروری ده، په مملکت کې ازادي بیان باید اتنی زادی باید دی لکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کی چې دا موږ کوم مثبت پوینت کوم منفی پوینت. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته لکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وو کې هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي نو د هر چا دا خبر دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازم او د خپل لازمه د ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه د چوکات اسلامي نه بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه د ټول حقونه د ټول ازادي نه موږ محروم نه یو. نو دا مثلا مبله مهمه خبره ده چې افغانستان دموږ افغانان ټول په بهر پرکېدل کې دی، په افغانستان کې دی. دوی د څه نه دی چې د اسلامي د ارینا د چوکات لاندې ارینا کې، یعنی ار اسلامي اصول دوی رعایت کوي. ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان در درې وشکالو کې درې سال وشکالو کې همیشه دوی در اصل متضرر شوی دي. دا هر لازمه د درس نه دوی متضرر دي، د کار دوی متضرر دي، دوی کندې شوی دي، دوی دې مهاجر شوی دي، د هر لازمه دوی محروم دي. او موږ هوس په حال افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک پوه شي دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون وتلی کار ده.
مننه اغلی امیل، نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نسی عادی کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړباسي چې دوی په رسمیت و پیژني د جنو زده کړې او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او بهانه نیولې ده. خو اوس د دوحې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا ډول خبرې کړې دي. تاسو په نظر د رینا اميري دا خبرې تاسو سره ډول ارزوي د دوی هدف څه دی؟ د دې خبرو څخه یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني پوره کړي او بیا به د نړیوالې ټولنې برخه ګرځي؟
نن څوم یو ځدانه لري چې
دلته جنکی د تعلیم نشاته پاتې دي. دلته هر افغان دلته اوسیږي په دغه جغرافیه کې د دې درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی. ټول وګړي چې دلته اوسیږي چې هر علم دي کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه بېحسه انسان یې هېڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي، باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوی دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ مونږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو. ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر مونږ یې د حد څه نه وغورځولو. او دا درد، دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یې نه کړي. دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند مونږ په څه رقم په څه رقم مشکل. هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه آوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه مونږ دلته لیدلې، په کومه برخه کې، یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابوالکلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت کړي، رخصتي مه ورکوئ، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هره برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله روز خو خود یو بل نه بتر یو، د بند نه ازادېږو، په زندان کې بندي کېږو. دا څه حالت دی؟ باور وکړه چې دا د زغملو وړ نه دی. نړۍ فقط تماشاګر دی، نړۍ ته معلومېږي فقط خبرونه دوی نشروي، فقط دوی خپل تاثر، خپل اوازې او اعلامې نشروي. دا رقم خو ژوند بېخي سخته ده. یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري، خپل حقونه غواړي، نه یوازې د تعلیم، د کار غواړي، او د حکومتونو نه خدمات غواړي. دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او خپله په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري، دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي. دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته، دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسېږي چې د دوی هغه آواز که څوک یې نه اوري، دا ټولنه بله یو سکوت ته رسېږي. اوس هم مونږ په ډېر بد حالت کې، اقتصادي په لحاظ مونږ سکوت حالت ته رسېدلي یو. نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردور دی، دا چې دا خلک دلته نه شي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات د پرمختګ پرمخیولو دپاره، د یو مړی ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده. او دا کورنۍ دا درد وباسي، دا میرمنې باندې دا درد څومره فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا یې خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ هغه ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان. نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند، خپل اولاد، د خپل حیات دپاره عزلې کوي، اما هېڅ هم ترلاسه کولی نه شي. بالاخره
یو ځای ته باید ورسیږي چې عملی برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده. خپل حکومت هم پوهیږي هلې ځلې کوي سنسیټیز پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه اغلی امیل. اغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویلي دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ دا سمه خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندرانه تاسو ته مخکینه د رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویلي دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي. واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چېرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغې شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، استقلال خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوس ده. او پاتې شه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې دا سوګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دوی رامنځته شوي دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دوی د انقلاب، نه د ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دوی ته حکومت ویلی شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دوی نه دی حاصل کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي. ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ. د ښې حکومتدارۍ لپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پرېتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربابو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دې ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل دپاره بیا هره اداره خپله پالیسي لري، خپله لایحه لري، چې اوس هېڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه، موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې لپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو ستاسو د پښتنې بل برخه چې اوس دی په یو اختلاف د نظر تنا د میرمنو د تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واضح او جوته خبره ده چې دا مسله میډیایي شوه، د دې ډیرو غټو چارواکو ویلې چې باید دا زمینه مساعده شي، خو د دې د تصمیم نیونو دغه هماغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هماغې نیسي. نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه ویناو، په دغه څرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده، خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را پدې خو په مختلفو اشکالو د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نورو مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر د دې دا واقعیت لري. د ریچارډ بنټ دا خبره زه څه څه کې په دې تاییدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي به هم شوي چې پوری خو شاید دل لري شوي، ځکه هر څوک د تعلیم د حق طرفدار دی او ټول په دې باندې پوهېږي چې د تعلیم حق هم شرعي اساس لري، ځکه موږ تنها د افغانستان په ولس مسلمان نه دی، منګه د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه امارتي نظامونه دي، شاهي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خواله اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله ډېر مننه.
شخړ نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنس بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده، مستدلله وایي هغه به بلکل لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه او دا پټ او پنهانه خبره ده، ځکه دا مسایل مطبوعاتو ته راووتل، دا د علني غونډو کې دا مسایل بحث او د خلکو په وړاندې د پردې تر شا چې نور مسایل دي، هغه به د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بله ډیره مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ، او که کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټې څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مو دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان ښځې څنګه کولای شي، آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی ناهیلې کړي او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې نجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید حوصله د لاسه ورنه کړي، باید خپل ژغ پورته کړي. دا د دوی حق دی اسلامي، باید وی غواړي
بلې ډېر مننه فرزانه جانې چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې دا زما حق دی، وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینا حمیدی له موږ سره ګډون وکړ. له دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې، زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سپلې می تری دي یوان دوانا سپلې می پری دي یوان دوانا لکل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې، زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سپلې می پری دي یوان دوانا سپلې می پری دي یوان دوانا.
مالا رڑا رکھی مالا رڑا رکھی ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.